السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یوناما نن په یو راپور کې ویلي د ملکیانو په تلفاتو کې تیر نه میاشتې 10% کموالی راغلی خو بیا هم هره ورځ په افغانستان کې ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د خوست په ښار کې د نن سهار برید نشتې نیم ساعت مخکې پای ته ورسید یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي په پېښور کې د مدرسې دننه په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډېر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتی نننۍ برید تر څلورو د ډیرو حمله کوونکو تر وشلو وروسته درې نیمې بجې پای ته ورسید د دې برید له امله اکثر ټپیان د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته انتقال شوي دي د خوست ولایتي روغتون سرطبیب سخي سردار ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی
تر دې دمه د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته 3 نفره زخمیان او 3 جسدونه راوړي دي د زخمیانو په منځ کې 10 ملکي او 3 نفره نظامیان دي الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده
د دې برید له امله له برید کوونکو پرته د 3 کسانو د مړینې او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال 9 میاشتو په ترڅ کې 10% کې د تیر کال دې مودې په پرتله کم شوي دي یوناما نن د روان میلادي کال د 9 لومړیو میاشتو راپور خپور کړ په دې راپور کې ویل شوي دي چې 6 کال په 9 میاشتو کې 2000 ملکیان وژل شوي او تر 3800 ډېر ملکیان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقونو د برخې مسؤلې فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلي دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عامل طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤول بلل کېږي د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیت قمنداني د شهیدانو او معلولینو د برخې عامر ووشه د بادغیس والی حسام الدین شمسوی د پیشنن څار د بادغیس په مرکز قلعیناو کې وشوه د والی په وینا برید کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره وو لسیمې تشتیدلې دي چا د پیش مسؤلیت نه دی منلی د پېښور په جامع زبیره مدرسه کې د نننې 14 د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 9 ته ورسید او تر 110 تنه ډیر ټپیان شوي دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې سلاکار کامران بنگش د پیښې په ځای کې رسنیو ته د بریټ کوونکو په اړه وویل
فیلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته د نننې جمعات ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې خودلی وو او دا غی روستو 14 شوی و د علاقه خلکو هم هغه سړی لیدلی وو
دا 14 نن سهار تر 2 بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامع زبیره یو شمیر زده کوونکي طالبان د مدرسې ترڅنګ جمعه ته ولاړل چې هلته زده کړه وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي کومې ډلې د دې پیش مسؤلیت نه دی منلی ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دی د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دي چې د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې د آذربایجان د ډزو پر مهال یو شمیر ملکیان وژل شوي او یو شمیر ټپیان شوي دي بل لور ته د آذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې له 1 میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه 3 ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د 1 شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړی توپ وشو چک جمهوریت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړې کړې دي سبا له 9 شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له 9 د سهار تر 5 بجو ګرځ بندیز وي دا بندیز به د نومبر تر 3 مې ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
Zakazuje se maloobchodní prodej v provozovnách.
په وړو پلورنځیو کې به د یکشنبې په ورځ پلور بند وي او په نورو ورځو کې به له دوشنبې تر شنبې د شپې له اتو بجو د سهار تر پنځو بجو پیر او پلور بند وي.
په چک جمهوریت کې د دوشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې په کرونا ویروس 12,203 کسان اخته شوي دي چې له دې سره په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,290,000 ته رسېدلی. د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر تر اوسه په چک جمهوریت کې 2,315 ته رسېږي. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن سن رایزر حیدرآباد له ډیلی کیپیټل سره لوبه کوي. ډیلی کیپیټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد اووم ځای. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر په 19 په متحد عربي اماراتو کې پیل شوې او د نومبر تر 10 به دوام وکړي.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې یوناما نن په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی. پکې ویل شوي چې د تلفاتو په شمیر کې تیر نه میاشت 10% کموالی راغلی، خو د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشره فیونا فرایزر د ملکیانو په تلفاتو اندېښنه ښیي.
زموږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحا کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې د دکتورا او ماستری د دورې افغان محصلین وایي چې دوی ته مدد معاش نه ورسیږي. لاغې ډلې محمد نسیم فیروزی وایي
که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو مونږ استادان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
نن په پېښور کې یوه درنه چاودنه شوې.
دلته چې زه راورسېدم نو دلته په ټریکټرو کې او چنچیانو کې دا خلک ورسولو، نو د حکومت خلک چې راتل نو لږ کسان دلته موجودن بیا یې وړل.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح خپرونه. بیا هم خراغ لی رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یوناما نن په افغانستان کې د تیرو نهو میاشتو په موده کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلی دي چې د جنوري نه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 10% کموالی راغلی دی. یوناما په همدې راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یاد کړي او افغان امنیتي ځواکونه هم د یوې برخې مسؤل بللی دي. په دې اړه جزئیات له ناجیې صافی اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما په خپل نه میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکي مرګ ژوبلې 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکي مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 10% داعش وسله والو او د غراز د 10% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکي مرګ ژوبلې 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یوناما د بشری حقوقو د برخې مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحا کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي، مثلا طالبان د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي. او افغان ځواکونه په هوایی بریدونو کې لسره خاورې کړی.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې 1.5% ماشومان او 10% مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې درېیمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکنۍ جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 90% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم.
مونږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکاره کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللی دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشتو کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړي چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. د دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غوښتنه ورزو. خوست په خوست کې د نننیو موټربام او نښتو څخه وروستي ارقام رسنې ته لیږل شوې دي. د خوست امنیه قومندان ویلي دي چې نن په بریدونو کې درې موټربام او همدارنګه وو پلی بریدګر شامل و چې ټول د دریو موټرونو سره بریدګر همدارنګه وو پلی بریدګر د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. خو په دغو بریدونو کې شپږ امنیتي منصوبین وژل شوي چې 15 پکې پولیس او ځانګړي قطعي افسران دي او یو د ملي اردو افسر دی. په دغو بریدونو کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي چې نه ملکي وګړي دي. د خوست د نننۍ امنیتي پیښې په اړه باندې به د ازادي او مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل ته ورشو، لاغه به نور جزئیات واورو. مهرباني.
سلام وایم تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو ترنو او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو وروستي اعداد او ارقام د درنو اوریدونکو سره شریک کړل، شیبه وړاندې د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قومندان مل پاسوال غلام داود ترخیل رسنه ای ترا سرگند شد او ایده پرتباطی اعداد و ارقام رانده کرد. لکه سنگه چه تاسو ویلی دا برید نهانیم ساعت و روسته، یعنی از سهار نگده شپک بجه پیل شوی و او درنیم و بجو بانده پایتا و رسیده. سرالده چه دبراز پجریان که پرا اعداد و ارقام نو زکلتا لاریم اکثر امنیتی زواکونو تلیلی او مشکل اما چې دغه ځاینه تلفات را وباسي په هر ترتیب اوس چې برید ختم شوی. امنیه قومندان وویل چې دا ټول بریدګر چې وو 10 کسان وو، په دې کې 3 موټربمونه وو چې یو موټربم اول موټربم وتوانېده چې انفجار ورکړي، خو دوه وروستي موټربمونه د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلل او هغوی ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه اووه نور پلي بریدګر ول چې هغه هم له منځه تللي دي. په دې بریدونو کې د دوی په وینا باندې چې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیري نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې 15 منصوبین د پولیسو د ځانګړي قطعې افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کل شاید دا کې راته کسان مو چې د خاورو لاندې وو ټپیان ښکاره کېدل، ولې ټپونه ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا سطح راجستر شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفر وو خود چې په دې کې نه تنه ملکی وګړي وو. خپل د ولایتي روغتون سرطبيب غرمه مهال آزادې راډیو ته وویل چې په دې کې دوه تنه وخیم دي او باقی نور ټول چې دي ښه صحت لري. په هر ترتیب هلته بیا نورو کسان وویل چې نه دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې ټپیان چې دي دا څلور تنه دي.
ډیره مننه کوم نجیب الله لوخیل و چې له خوست له موږ سره د خوست نننۍ موټر بم حمله او ترغه ورسته د افغان پوجان او بریدګرو ترمنځ د نښتو په اړه باندې ورستي جزئیات راکول. تر اوسه پورې د خوست د دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په خوست کې موټر بم برید له امله ملکیان او پوجانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو چارواکو ویلي لس واړه بریدګر یې هم وژلي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ایران کې د ماستری او دکتورا د دورو یو شمیر افغان محصلین وایي چې له څو وخت راهیسې د مدد ماش په نوم ورسره مرسته کیدونکې پیسې بندې شوي یا هم د دغو پیسو اندازه دومره نه ده چې په ایران کې د دوی گزاره پرې وشي. د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 1500 افغان محصلینو لپاره مرستې کیږي او د دوی اوسنۍ ستونزه چې د پیسو کمښت دی هغه بتریوی اونې ورته حل کی. خو محصلینو بیا ازادي راډیو ته پیغام لیږلی چې وضعیت ښه نه ده او که د دوی وضعیت ته پام ونه شي نو دوی به د ایران په ایران کې د افغانستان د سفارت مخ ته خیمې ووهي او اعتصاب به وکړي. فیروزه عزیزی پرې اړه یو راپور لري.
په ایران کې یو شمېر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سویو شکایتونو ته رسېدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کېدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمېر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی په استازولي محمد نسیم فیروزي ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که ورسره مرسته کېدونکي پیسې ورونه رسېږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر د دې اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غږ ورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو موږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع هم تر هغه پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته څوک لبای کنه وي.
د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر یوې اونۍ بعد د دې زده کړې اعلانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولېږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغو زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه یې څو ځله لیکونه اړوندو ادارو ته استولي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د هغو افغان زده کړې اعلانو نوملړ چې په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي وروستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خود مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړې اعلانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای معزله یک کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله او څه ستونزې لري ځکه دوی هغه زده کړیالان نه دي چې باید د زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي او موږ په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوسمهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې پس دا کړو بوختي. خو دوی وایي ل 1390 کال راهیسې هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کومې چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. ل دې وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي خو څوک یې مرستې ته نه دي رسیدلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي پر عمومي لارو د ښخ شویو ماینونو او جګړو له امله په ډاډه زړه سفر نشي کولی او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د دوی په خبره دا ستونزه د دې لامل شوې چې د سفر وخت یې له یوې ورځې دوو او دریو ورځو ته اوږد شي او د لارې کرایه هم لوړه شي. صادق رښتینی د کندهار روزګان د مسافر او موټر چلوونکو سره په دې راپور کې خبرې کړي دي.
امین الله او د هغه لسګونه نور ملګري چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو له امله ډېر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داسې کې به رسېدل، پرون سهار یو موټر را رسوی دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولیده، شپه یې پسې ولیده، یعنی دغه دی نن سهار پر 12 بجې باندې هغه موټر را ورسېدی. د 8 ساعته لار بهره پر 3 ساعته ودرېدل.
خیرالله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیرالله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دا یې پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پر ووي عسکر دي پر بوله وي، دا اوس موږ څو کمر واښ.
په عین وخت کې د روزګان اوسېدونکي محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي.
د کوچنی موټر کرایه په خاطر 800 کله یو یا 1000 کله یو وځو نیم زر کله ځنی اخی، د زغورو ډبه په 1500 کله لري، دار په 2000 کله لري، په خوا یې پر وړ ډبه باندې 500 کله لري، یو وسره ډبه باندې 100 کله لري، یو نیم زر کله لري.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولې وخت اړتیا لري. د نموري په وینا د دغه لارې د شهرا کندک د امنیت ځواکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې عمل اعلان نام نوی.
مونږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگیږو چې پردوی غولول ده، لبلې خوانه ماغه پل چکان ماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یغه جوړو، دا وخت نیسی ځکه له یوې خوانه مونږ جوړو لبلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې لمنځه وړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې مونږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي، متاسفانه د مونږ د دې لارې تشکیل د شارا د کندک کم ده، هغه باید اضافه شي. که مونږ غواړو چې دا لاره 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي، د روزګانو د کندهار دا لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن سهار د پېښور د دیر کالونۍ کې د جامعه زبیریه په نوم په یوه دینی مدرسه کې یوې بمي چاودنې 9 کسان وژلي او د ټپیانو شمیر تر 110 زیات ښودل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث له پېښوره راپور لري.
پېښه نن سهار د 8 بجو وروستو هغه مهال را مخې ته شوه کله چې د جامعه زبیریه زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جومات ودانۍ ته راغلل او د خپلو درسونو پیل کولو نه پس دغلته چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې د دغه جومات خادم دی د پېښې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب ورسره درس کوي، نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقعه وشوله او طالبان لږ راغلي وو، دونه ډیر نو او صرف درس لیدا ورکی مدرسه خواشاته ده نو ال ته زکیګ نو ندل ته مونږ ولدا زه ور کړی دي او دلته چې ضرور سي د منو دلته پټیکټرو کې او په دا چنچانو کې داخله کو رسولو نو د حکومت خلک چراتل نو لک کسان دلته موجودن
د پیخه پځی کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې تر 15 کیلوګرامو پوری چاودن کې مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کې زی پځی کړې شوې وو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبري اعلانو سره د پیخه پځی کې په خبرو اترو کې وویل فلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیگ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری زی پځی شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هڅې روانې دي. کامران منګش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداری ورکړې وو او د وړاندې نه د پېښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو، خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پېښه به رامخې ته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پېښور کې د شوې د پېښې غندنې ترڅنګ په دې پیښه د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پرله پسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور داود جنبش وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یوه وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن ووهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندېږي. له دې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوي وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرېدو شوه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیه له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګري هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلي چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بے بنسټه بللی دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا طالبان دی هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی. احمد شیبر لاند خبرونه وایي.
د خوست امنیه قمندان غلام داود ترخیل وی د خوست په شار کې د ځانګړو پولیسو پر قتی د ترهګرو بریټ پایته ورسید او په دې حمله کې ټول لس بریټ کون کې ووشل شول. د امنیتی چارواکو په وینا د دې بریټ لامل شپږ سرتیری ووشل شوی او د نهو ملکیانو په شمول 15 تنه ټپیان شوی دي. د کابل په شار کې 14 درې تنه ووشل دي. د کابل امنیه قمندانۍ وی د یولو صبح جوخواته د شار د لسم امنیتی حوزې اړوند د سرایچ قرک په سیمه کې پر یو سرایچ موټر وسر شوی مقناطیسی ماین چاودلی چې درې تنه یې وشلي او لس تنه نورې ټپیان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال 9 میاشتو په ترڅ کې 10% کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوي. د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس امنیه قمندانۍ د شهدا او معلولینو د برخې عامر عبدالهادي وواشه. د پېښور په جامعه زبیرس مدرسه کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لشتر لژن نه ته ورسید او تر یو سلو لس تنه ډیر ټپیان شوي دي. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي.
خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سنوکر سیالۍ نن په هرات ولایت کې پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ هدف د سنوکر وده او د مخکښو سیرو ټاکل دي. په یادو سیالیو کې 10 لوبډلې برخه لري. ښاغلی ضیا وایي د سنوکر سیالۍ د 10 ورځو لپاره دوام کوي. په هرات کې نن د هندبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، ننګرهار، هر میدان وردګو، لغمان، لوګر، کابل، غزنی، سرپل، جوزجان، بامیان او بلخ ولایتونو له لوبغاړو سربیره په ایران کې د کډوالو لوبډله هم برخه لري. د خغلی قری زاده په وینا د غسیالۍ به د لویانو، ځوانانو او تنکې ځوانانو د ملي ټیم جنو ترمنځ وي. خغلی قری زاده وایي چې د دې سیالیو هدف د نارینه او ښځینه لوبغاړو له ډلې د غوره سیرو ټاکل په ګوته شوی دي. دا سیالۍ به 12 ورځې دوام وکړي. او د افریقا د کرکټ بورډ شپږ غړیو استعفا ویوخی. دوی د کرکټ بورډ په چارو کې د افریقا د چارواکو د لاسوهنې په خاطر استعفا ویکړی دي. د کرکټ بورډ غړیو وویل چې په کرکټ بورډ کې د چارواکو مداخله کولای شي چې د کرکټ نړیوالې شورا کې د افریقا په لوبډله د بندیزونو سبب شي. تیر کال